په کابل کې د ماښام 6 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه د افغان حکومت او طالبانو خبرګونونه، له هندي چارواکو څخه د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د همکاري غوښتنه، او د بیوزلۍ د ډېرېدو په اړه د نړیوال بانک اندېښنې ته د مجلې مهم راپورونه دي. نور مطالب هم اوریدلی سی. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ایز ملاتړ د جلب په هدف د سفرونو لړۍ به دوام وکړي. په بلخ ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي، او د نوبل د ادبیاتو سګنۍ جایزه امریکایي شاعر لویز ګلوک وګټله. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ایز ملاتړ د جلب په مهد په مقصد د سفرونو لړۍ به دوام وکړي. ښاغلی عبدالله چې د سه شنبې په ورځ هند ته ورسېد، نن په نوې ډیلي کې د هند دفاعي او تحلیلي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل په دې ترڅ کې به د دبل سفر ازبکستان ته وي.
راتلونکي سفر زموږ په ازبکستان کې دا ټول محتوا دی زموږ خبري اترې د سولې په هکله ده، او څرنګه هر ملک هر دولت کولی شي چې په دې کې خپل مثبتې او سالمې غونډې ترسره
کړي. ښاغلی عبدنه، نن له دې څرګندونو مخکې د هند له صدر اعظم سره وکتل. نریندر مودي ښاغلی عبدالله ته وویل هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. د تخار ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د مرکز تالقان شاوخوا سیمې له طالبانو څخه پاکې شوې دي. د تخار امنیه قوماندانۍ په دې عملیاتو کې چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد یاسین ضیا او د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین عبدالصبور قانع مشري کوي، 60 تنو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي، او وایي چې لسګونه کلي له طالبانو څخه تصفیه شوي دي. په بلخ ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې څلور کسان مړ شوي. د بلخ ترافیک پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن سهار په خلم ولسوالۍ کې د کابل مزار شریف پر لویه لاره وشوه، دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د بلخ امنیه قوماندانۍ وایي د پیښې ټول قربانیان د هغه سراچه موټر سپرلی وي چې د چټک سرعت له کبله له یوه ټریلر او یوه زرنج سره ټکر شو. لازادی راډیو خبرونه اوري. د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکیسیان د دې هیواد د ملي امنیت د خدماتو د ادارې مشر له دندې لرې کړ. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. ولسمشر سرکیسیان د ملي امنیت د ادارې د مشر ارګیشتي کیارمیان د لرې کېدو په فرمان کې چې نن د اکتوبر په 8مه لاسلیک کړویلې دي چې دا پریکړه د صدر اعظم نیکول پاشینیان د غوښتنې په اساس شوې ده، خو د دې پریکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په ناګورنه قرباغ کې وضعیت نن هم ترینګلی و. په دې سیمه کې پرون د دواړو لورو ترمنځ درنې جګړې وشوې. له بلې خوا د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. نړیوال بانک وایي د اروپا او منځنۍ آسیا هغه هیوادونه چې اقتصاد یې د ودې په حال کې دی، له 2008 کال راهیسې له خپل تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. نړیوال بانک چې مرکز یې په واشنگتن ډي سي کې دی، د دې سیمې په اړه په یو نوي راپور کې چې پرون د اکتوبر په 8مه نیټه خپور شو اټکل کوي چې د دې هیوادونو اقتصاد به پر 2021 کال کې په سلو کې له 1.1 نیولې تر 3.3 پورې پرمختګ نه مخکې، سکل په سلو کې تر 4.4 پورې سقوط وکړي. د اروپا او منځنۍ آسیا د سیمو لپاره د نړیوال بانک مرستیال مشرې انا بیر دی په یو بیان کې ویلي چې په روانو حساسو شرایطو کې د اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونه باید له روان بحران وروسته حالت ته وګوري، او له کرونا وایروس د وروسته دوامدارې رغونې وضعیت ته چمتو اوسي. او د نوبل د ادبیاتو سګنۍ جایزه امریکایي شاعر لویز ګلوک وګټله. واویا کلنه ګلوک د امریکا د معاصرو ادبیاتو تر ټولو مخکخه شاعره ده. د سویډن د نوبل اکاډمۍ دایمي مشر ماتیس مالم نن د دې اعلان پر مهال وویل
د 2020 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه لویز ګلوک ته د هغه بیعیبه شاعرانه آواز په خاطر ورکول کیږي چې فردي هستي د ډیر ښایست په مرسته نړیوال کوي.
میرمن ګلوک د امریکا د بشریت د مډال او پولیتزر په ګډون څو نورې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. د 1.1 میلیون ډالر په ارزښت د نوبل جایزه د ډینامیت د مخترع الفرد نوبل په نوم نومول شوې ده چې د هغه له وصیت سره سم له 1900 لومړي کال راهیسې د بشري پرمختګ په بېلابېلو برخو کې مخکښو څیرو ته ورکول کیږي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 8. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 8. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 9. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 11. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 19.
ل ټي وي نظر څخه مو د هوا حالات وریدل وړاندې په خبرونه کې د غره پرونه لرو. راتلونکو شاوخوا 2 میاشتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرګون
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري خو همدا نه لکه څومره چې خلک فکر کوي ځکه اوس هم د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له هندي چارواکو څخه د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې.
محتوا دې زموږ خبرې اترې د سولې په اړه ده او څنګه هر ملک هر کشور هر دولت کولای شي چې پدې کې خپل وندې تر سره کړي.
د نورستان د دوه بولسوالۍ د ډاکټرانو کاري اعتصاب 15 ورځې او د خلکو ستونزې د دې اعتصاب دلیل څه دی؟
دوه کاله کېږي چې 6% معاش پاتې دی، د دوو کالو د 15% معاش افزودي پاتې ده، د صحي مراکز د 11 میاشتو کرایه پاتې ده. چې تر څو دې ته رسیدګي ونه شي نو صحي مراکز به نه خلاصیږي.
دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. ورزود خبرونه د سر موضوع ته د امریکا متحده ایالات ولسمشر اعلان وکړ چې ترجمه د مخ ټول امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووزي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت باندې اغیز ونه کړي. د دې موضوع نور تفصیل احمد شی بر وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې له افغانستان وباسي. تر کرسمس پورې نږدې 2.5 میاشتې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې اعلان په غبرګون کې ویلي دي چې دا د اندېښنې وړ خبره نه ده. د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري خو همدا نه لکه څومره چې خلک فکر کوي ځکه اوس هم ټوله جګړه د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
طالبانو بیا په اعلامیه کې د ولسمشر ترامپ د اعلان هرکلی وکړ او دای د فبروري د 9 میاشتې د سولې د هوکړې د پلي کېدو په لاره کې یو مثبت ګام وباله. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې طالبان له امریکا سره د توافقنامې پریکړو ته ژمن دي. ولسمشر ترامپ پر ټویټر لیکلی دی تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. دا ټویټ 2 ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپل پوځانو شمیر د راتلونکو کال په لومړیو کې 2500 تر کم کړي. واشنگتن تر دې مخکې ویلي وو چې راتلونکو میاشت په د خپل پوځانو شمیر په افغانستان کې 4000 ته کموي. د ترامپ د پوځانو د ایستلو اعلان د امریکا د ولسمشر تر ټاکنو 4 اونۍ مخکې خپور شوی او دی غواړي چې د 2014 کال د ولسمشر د انتخاباتو ژمنه پر ځای کړي چې بیا انجام جګړې به پای ته رسوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شغلی اوبراین پلاس ویګاس کې په نویډا پهنتون کې د ترامپ تر ټویټ مخکې پرون وویل کله چې ترامپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځانو شمیر تر 100 زیات و. واشنگتن له طالبانو سره د سولې د ترون ترجمنو مخکې ګامونه اخلي. د دې سربیره چې د مذاکراتو پیل سنډېدلی دی، د دې تړون مخې بهرني ځواکونه باید د 2021 کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د سولې په خبرو کې د افغان چارواکو همدارس د لویدیځ ډیپلوماتانو لپاره چې په قطر کې د سولې د خبرو اسانتیاوې برابرې کړي دي، اوربند تر هر څه مهم دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شغلی اوبراین وویل دا د افغانانو دنده ده چې بې هوکړې ته ورسیږي او د سولې تړون وکړي، خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې پرمختګ ورو دی او پرمختګ به اسانه نه وي. موږ فکر کوو چې دا ضروري ګام دی او موږ فکر کوو چې امریکایان دې ته اړتیا لري چې خپل ټاټوبی ته ستانه شي.
هم د موضوع می د افغانستان د سول انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مطرح کړی دا او په سر کې متریو پښتل چې د امریکا ولسمشر په دې حساس وخت کې ولی دا ډول بحثونه راپورته کوي. هغه ویل
متاسفانه چې همداسې چې د نړۍ په نورو برخو کې ده، په امریکا کې هم اوس د امریکای ارزښتونه او دوه تعریف ځان ته اخیستي دي. نو یو هغه تعریف دی چې ښاغلی ټرمپ یې د ارزښتونو نه لري، او یو هغه تعریف دی چې خپله د امریکای له نظام سره د امریکای له خلکو سره دی چې هغه د امریکای منافع غواړي. نو د هغه منافعو په اساس که لاړ شو چې ټرمپ یې غواړي، ټرمپ دغه وعده په تېرو انتخاباتو کې کړې وه کله چې دی ولسمشر شي چې دغه کار به ترسره کوي، خو د دې کار پروسه حداقل 40% یې نه دی تکمیل کړی. اما یو ځلی باندې چې اوس دی غواړي چې دغه صفر ته ورسوي، هغه هم تر کرسمسه پورې، دا ټول هغه څه دي چې د یو انتخاباتي شعار نه اضافه بل څه نشته. دی هر څه کوشش غواړي وکړي چې حداقل خپل ملاتړ ترلاسه کړي له ولس څخه، تر څو د طبیع رایه ورکړي. یعنی دا هیڅ امکان نه لري چې دغسې یو موضوع وشي چې دغه اصل کرشمیر د صفر ته ورسیږي، ځکه دلته امریکا خپل ارزښتونو ته ګوري، اوږدمهاله ستراتیژۍ ته ګوري، او ډېر هغه مسایل چې امریکا یې غواړي د افغانستان په اړه یې ولري، هغه به وروسته له هغه تصمیمونه کې چې د طالبانو سره سوله وشي، آیا دغه توافق پانه چې د طالبانو سره کېږي دا به هو به هو همسي عملي شي چې د کاغذ پر مخ ده کنه؟ مخکې هم دې ته اشاره سوي دي چې دوی به بیا خپل تصمیم هغه وخت ونیسي چې که چېرته طالبان په هغه شکل چې دوی ویلي ول عملي کوي، او مخکې بیا دوی د کامل نفاکرو د ټول وتلو لپاره به بیا تصمیم نیسي.
بله احمد صاحب، ما هم دقیقا غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې دا څومره د امریکا له انتخاباتو سره تړاو لري. اوس چې ولسمشر ټرمپ دا خبره کړې ده چې باندې دوی اشتي کریسمس ته پاته دی، شاوخوا دوی میشته وخت که په نظر کې ونیسو له لوجستیکی په لاوت څومره ممکنه ده که چیرې دا کار دوی وغواړي دا کار وسی؟
یو خو هغه څه وتل دي چې په لوجستیکی له هغه څه سره چې دوی راغلي او بیرته ووځي، دا د اقل یو کال هم ورته کم دي. که چیرته بیا داسې هم وکړي چې مثلا په خوای چې وکړه چې دا یو غټه جفا و د افغانستان سره چې اکثره مسایل اکثره وسایط دا شیان پاکستان ته وسپارل، سره له دې چې دلته افغان اردو پوره اړتیا لري دغه موضوعاتو ته، د لوجستیکی پلاوم دا کاملا ناممکنه ده، ځکه امریکا په زرګونه کیلومتر د افغانستان څخه لري دي، او موږ یو مستقیم د سید اوبو لار هم نه لرو چې دا کل دوی د خپل کشتیو کې بار کی او هر څه دی سي. تنه د ساکرو موضوع نه ده، دلته د دوه وسایلو وسایل دي، دا اصلا ناممکنه ده. فقط هم دغه دي چې د خلکو از خان فریدی ده، او فقط په غوړی په دې موضوع د یو لاسته راوړنې په شکل وخی امریکایانو ته چې مماسسه واده کړي واغه مې ترسره کړه. حال دا چې امریکایان هم دا پوښتنه تینه کولی شي چې په جریان د دغه څو کلو کې چې ته ولسمشر وې، ولې دې موضوعاتو ته دې پام نه کوو چې اوس په دې څو ورځو کې غواړي؟ دا اصلا ناممکنه ده، بې معنا خبرې دي او اصلا امکان نه لري.
بله ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو د افغان چارواکو بحثونو او هیلو ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د هند په سفر وتلی دی، له هندي چارواکو سره د خبرو پر مهال د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو لپاره ډیره مهمه بللې ده، او له ګاونډیو هیوادونو یې د همکارۍ غوښتنه کړې چې په دې بهیر کې باید خپله مثبته ونډه ولري او رول ولوبوي د همدي خبرو نور جزئیات را سره د نوی ډیلیټ خزموږ همکارا فیروزه عزیز راکوي چې هم د اوسره سره د ټلیفون پر کښه ده. فیروزه عزیز خبرونه ته شرغله ته راته د شغله عبد الله د خبرو نور جزئیات شریک
مننه. بلې د افغانستان د ملي مصالحي ال شورا مشر عبدالله یو ساعت مخکې د هند دفاعي او تحلیلي مطالعات انسټیټیوټ کې وینا درلودله. په دې وینا کې دوی په دې اړه خبرې وکړلې چې البته له ټولو هېوادونو هغه هېوادونه چې افغانستان ته په ګاونډیتوب کې دي غوښتنه وکړله چې د سولې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. ښاغلي عبدالله یادونه وکړله که چېرې په افغانستان کې سوله راشي دا په سیمه کې هم د ثبات لامل کېدای شي. همدارنګه ښاغلي عبدالله وویل چې د سولې په افغانستان کې د جنګ او د تاوتریخوالي د پای ټکی نظامي لاره نه ده او باید طالبان سولې ته غاړه کېږدي. وبهو د ښاغلي عبدالله خبرې چې په دې اړه نور مسایل هم یاد کړي دي.
محتوا دې زموږ خبري اترې د سولې په اړه ده او څرنګه هر ملک هر کشور هر دولت کولای شي چې په دې کې خپل مثبت او سالم وندې ترسره کړي. بل اړخه د ستاسو سوال دا و چې له یو خاصه خبرې اترې روانې دي د بل خاصه تاوتریخوالي زیاتیږي زموږ له داده چې یو نتیجې ته سره ورسیږو. طالبان سره چې د تاوتریخوالي دغه حد د افغانستان خلکو ته د منل وړ نه ده. خو متاسفانه دغسې تجربې په نورو مذاکراتو کې هم شته. یو خو شاید کوشش وکړي چې بلداس شي په میدان د جګړې په میدان کې خو دا د حل لاره نه ده.
اذربایجان له دې ورغه ښاغلی عبدالله څو شیبې مخکې ما ته وویل چې البته ازادي راډیو ته وویل چې دای به سبا ته د هند پر وخت باندې پر 12:30 بجو د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شانکر سره هم وګوري او د افغان سولې اړوند به سره خبرې وکوي. ښاغلی عبدالله دا هم راته وویل چې له دې سفر وروسته به ازبکستان ته ولاړ شي او هلته به هم د افغانستان د سولې او هغه فرصتونه چې د په خبره اوس په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ منځ ته تو هغه په اساس باندې سوله وسي په دې اړه له دې هېوادونو سره سلا مشورې وکړي. همدارنګه خلیل عبدالله په دغه نننۍ بحث کې هغه وینا کې له هند نه هم مننه وکړله او ویې ویل په هند کې هم ټینګار وکړو چې باید د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. خلیل عبدالله د هند باندې 3 میلیارد مرستو باندې د هند ټینګار وکړو او غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې لا د خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم فیروزه اسی. دوستانو و مریدلې چې د افغانستان د ملي مصالحي د علي شورا مشر عبدالله په هند کې له دغه وادل چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کړي دي او د هغوی د همکارۍ غوښتنه یې کړې. زموږ خبرونه یې د ملاري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان حکومت د ناګورنو قرباغ د شخړو په برخه کې د افغانستان د حزب اسلامي د دریز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو تر دې وړاندې په ورته موضوع کې چې په سوریه کې د فاطمیون لشکر په لیکو کې د افغانانو د جنگیدو په اړه افغان حکومت ویلي وو چې په افغانستان کې د نن او بهر د هر ډول نیابتي جګړو سره مخالف دی. د ناګورنو قرباغ لنجمنې سیمې د جګړو په اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان حزب اسلامي ویلي چې له آذربایجان سره هر ډول انساني او مالي مرستې ته چمتو دی خو دغه تازه جګړو ته د خپلو وسلو والو داستولو ادا رد کړه. د خبري د ارمنستان د هغې ادا ورسته سوي چې ګواکي ترکیه له ګلبدین حکمتیار څخه غوښتي چې آذربایجان ته جنگلي واستوي. رحمت الله افغان د دې راپور تفصیل ورکوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د ناګورنو قرباغ په جګړه کې یو ځل بیا د آذربایجان ملاتړ وکړ خو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکي د جګړې ته جنگیالي استوي. د حزب اسلامي اجرایي شورا غړي امین کریم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کورنو غوښتل شي چمتو دي چې له آذربایجان سره مالی او انساني مرستې وکړي.
ملت افغانستان دولت افغانستان از
د افغانستان ملت او دولت همداشان حزب اسلامي د نړیوالو قوانینو د ملاتړ په چوکاټ کې آذربایجان ملاتړ کوي. خو لکه تر لګت روس آذربایجان ته د انساني قوی د لیک خبره نه ده مطرح شوې. کرانه و غوښتل شي نه یوازې موږ بلکې ټول ملت د آذربایجان لپاره حق او مشروع غوښتنې نه هر ډول فداکاري او مرستې ته چمتو یو.
د ګلبدین حکمتیار وسلوال په نوې ملسیزه کې هم د آذربایجان په پلوي په نګورنو قرهباغ سیمه کې جنگیدلی او خاغلی حکمتیار په خپل تیر اونې دغه خاطره په ویاړ یاد کړه. د قرهباغ د جلا غختون کې وسلوال ډلې بیان د ارمنستان عامه رادیو ته ویلي دي چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره توافق ته رسیدلی څو د ناګورنو قرهباغ جګړې ته یو ځل بیا جنگیالي واستوي. لا پر لپسې هڅو سره سره بیا هم د افغانستان جمهوریت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه د سپتمبر له 28مې راهیسې جګړې پیل شوې چې تر دې دمه په کې لږ تر لږه د 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. باور ده چې ښایي اصلي تلفات له رسمي شمیرو زیات وي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه په 1994 میلادي کال کې هم جګړه سوې وه چې شاوخوا 1500 کسان پکې وژل سوي وو. کابل اوس هم په رسمي ډول په اوسنۍ لانجه کې د باکو ملاتړ کړی چې له امله یې ارمنستان د اعتراض په ډول په سیمه کې د نړیوالې څارونکې ډلې له غړیتوبه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. ناګورنه قرهباغ چې وګړي یې ارمنیان دي د پخواني شوروي پر مهال د آذربایجان برخه وه او د شوروي تر ماتېدو وروسته یې دواړو نویو خپلواکو شویو هیوادونو پر ملکیت جګړه پیل کړې.
ورزونه رستان ولایت چیرې چې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو کاري تصاب 15 ورځې ته غځېدلې خو لای غوښتنې نه دي پر اساس د سیمه اوسیدونکو وایي چې د یاد کاربندیز لامل د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. روح الانوري د خلکو د ستونزو په اړه راټوي.
محمد داود د منډول ولسوالی وسیدونکو دی وای 13 ورځې د دوا ولسوالی روغتي مرکز ته خپل ناروغ راوړی وو. د کلینیک دروازې بندې وي د ډیر انتظار وروسته اړو شلچی هلته له شخصي ډاکټر درملنه شروع کړي.
او د تناغلې او کلینیک په بس روپیا سره نه څام دل د پروژه هم موږ سره روپیا نه چې کته دی کلینیک بندا ته تا دی نه کی دوه نه کی دوه نه کی صحیح هغه نه کی ښه ته موږ د هوټل دی پروژه نو چې چا پر نو د بیت ته هغه ته لاسو نو خپل کوته لاسو نو بس دومره بس نه لوم چې کته لاسو.
نورستانیان وای دا 15 مورز د چی په ولایت کې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو د ماشونو او نورو امتیازاتو د نو ورکړې په وجه کاربندیز پیل کړي او ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نورستان قومي مشر حاجی میراجان ډاکټران وای لا هم په خپل کړي پریکړه کلک ولاړ دي او روغتي مرکزونه تړلې دي. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق
هي مراکز کې دوا نشته د پرسونل د میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوه کاله کېږي چې 20% معاش پاتې دی. د دوه کالو د 15% معاش ابزودي پاتې ده. د هغه صحیح مراکز چې د خلکو په کورونو کې کرایه وسیږي د هغوی د 11 معاشو کرایه پاتې ده. دغه مشکلات دي چې تر څو ته رسیدګي ونه شي نو صحیح مراکز به نه خلاصیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي دا هیډ په نوم همکاري موسسې ته یې اختار ورکړی چې باید زر تر زره په نورستان کې د صحت برخې کې پیدا شوې ستونزې حل کړي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویاند نور الله ترکی آزادی راډیو ته وویل
د وزیر صاحب په امضا سره ورته اختیاری هم ولګل شو او دوی موږ ته اطمینان راکړ چې په راتلونکو لسو ورځو کې به موږ یاد پرسونل ته په کامل ډول معاش یا تنخوا ورکړو. که په لسو ورځو کې دوی ته تنخوا ورنه کړل شي ممکن په دوی سره دغه قرارداد چې روغتیا وزارت کړی ده بند شي.
نورستان د هیواد په ختیس کې لری پروت او غرنې ولایت چې خلک د ژوند د غنو لومړنی وسانتیا او به برخې دي. اوس چې پکې روغتي مرکزونه تړل شوی نو د خلکو ستونزې یو په دوا زیاتی شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. افغان ماشوم صبغت الله په نړیواله کچه د ریاضي سیالي ګټل ده. یو ولس کلن صبغت الله چې په اصل کې د هلمند ولایت دی په کمبودیا هیواد کې د څلويشتو هیوادونو د نږدې څلور زره زده کوونکو ترمنځ تر ټولو چټک په 8 دقیقو کې 200 د ریاضي پوښتنې حل کړې. په دې اړه نور تفصیل دیوانه در راکوي.
یو ولس کلن صبغت الله حیدری هغه څوک چې د ځان او خپل هیواد لپاره لوړې هیلې لري. صبغت الله حیدری څه موده وړاندې د کمبودیا هیواد کې د ریاضي سیالیو کې ګډون وکړ او پایله کې یې یادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د صبغت الله په وینا په یادو سیالیو کې د 8 دقیقو په ترڅ کې 200 پوښتنې ځواب کړې، هغه څه چې د نورو زده کوونکو پر وړاندې یې د ذکاوت ښکاره کړ. صبغت الله حیدری ازادي راډیو ته ویل د خپلې دې اتلولۍ لپاره ډیر خوښ دی او راتلونکي کې غواړي چې د یو تکړه ډاکټر تر څنګ د هیواد جمهور رئیس شي.
ډیر خوشاله سم چې د افغانستان بیرغ مې د څلوېښتو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ. زه غواړم د زړه ډاکټر سم، ځکه چې دلته د زړه ښه ډاکټران نسته او د درملنې لپاره بهر ته ځي. بیا که اوس ول غواړم ولسمشر هم سم.
د کمبودیا هیواد د ریاضي دی نړیوالې سیالۍ کې له څلوېښتو وادونو نګدې سلور زرز د کونکو ګډون کړای وو. صبغت الله حیدری د ریاضیاتو برخه کې د نړیوالې اتلولۍ ترلاسه کولو وړاندې په ملي کچه هم د ریاضیاتو ډګر ګټلی وو. صبغت هرات ولایت کې د افغان ترک ابتدایي ښوونځي کې زده کوونکی او د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د صبغت الله حیدری پلار محمد ضیا حیدری له خپلو ماشومانو لري په هلمند ولایت کې د فلزکاري دنده لري او له همدې لارې هڅه کوي چې د خپلو سلور زامنو د لومړنیو زده کړو لګښت برابر کړي. ښاغلی حیدری وایي افغانان نه باید په بې ځایه شیانو کې سیالۍ وکړي، بلکې خپلو ماشومانو ته د زده کړو له لارې د پرمختګ تګلار ور په ګوته کړی.
دا افتخار خو یوازې ما افتخار نه دی، د ټول افغانان مسته د ټول لپاره یو لوی افتخار دی، یو لوی دستاور دی. الحمدلله چې دی ګټلی دی. زه ارزو لرم د ټول افغانان سره چې خپل اولادو باندې ډیر تعلیم وکړي، ځکه چې الحمدلله اکثر فامیلونه سته چې امکانات یعنی تر موږ د سل برابر امکانات ډیر لري. ما خپل د بچیانو په تعلیم په خاطر ډیر توجه نه کوي.
د افغانستان خواله رسنیو کې هم د نورو تودو مسایلو ترڅنګ د صبغت الله نوم د عام خلکو ترڅنګ د چارواکو لولوري لاس په لاس کیږي. صبغت الله حیدری کمبودیا هیواد کې د امریکا، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او هند په ګډون د سلويختو هیوادونو زده کوونکو ته ماته ورکړې ده.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او یو نړیواله موضوع، نړیوال بانک په نړۍ کې د سختو بیوزلو د شمیر زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. په داسې حال کې چې د کورونا وبا د نړۍ اقتصادي وضعیت تر حد زیات تر فشار لاندې راوستی دی، داسې عوامل هم شته چې د لوږې د مخنیوي د هڅو د لارې خنډ ګرځي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
نړیوال بانک وایي چې له 2 لسیزو را په دې خوا به 6 کال په نړۍ کې بیوزلي زیاته شي. دغه بانک د چهارشنبې پورې څرګنده کړه چې د کورونا له خپرېدو سره یو شمېر نور شیان لکه د جګړو اعدامې او د هوا بدلون یو ځای شوي دي چې مخکې یې لا د لوږې د مخنیوي چارې ورو کړې وې. د نړیوال بانک له وړاندوینې سره سم پر 115 میلیونه سخته بې وزلو به 80 میلیونه نور ورزیات شي او د اقتصادي ستونزو له امله به تر 2020 کال پورې د ټولو شمېر نږدې 150 میلیونو ته ورسېږي. هغه کسان چې د ورځې تر 1.9 ډالرو چې نن سبا نږدې 145 افغانۍ کېږي کم لګښت لري، دوی د سخت فقر په کټګوري کې راځي. د فقر او د هوساینې د شراکت راپور په هرو 2 کلونو کې یو ځل خپریږي. د دې راپور له مخې د بېوزلي کچه به روان کال له 9.1 تر 9.4% پورې په نړۍ کې ورسېږي. په دې ډول به نړۍ د 2010 کال د سختې لوږې کچې ته چې 9.2% رسېده ستنه شي. که چېرته د کورونا وبا نوی خپره شوې نو تمه وه چې 6 کال په نړۍ کې د سختې بېوزلۍ کچه 1.9% راټیټه شي. د راپور له مخې په هغو هیوادو کې به د سختو بېوزلو شمیر زیات شي چې اوس هم پکې خوار خلک ډیر دي. په راپور کې دا وړاندوینه شوې ده چې په یو شمېر هغو هیوادو کې چې متوسط عواید لري د پام وړ خلک به د سخت فقر تر کرښې لاندې کچې ته ټیټ شي. نړیوال بانک وایي د جګړو له فشارونو او د اقلیم له بدلون سره چې کورونا وبا یو ځای شوې ده، کشر او بنسټیز اقدامات ونشي تر 2030 کال پورې بدل وژ مخونه نیول شي او تر هغه وخت پورې به په نړۍ کې په نسبتا عادي حالت کې بیا هم 5% خلک د سخت فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله مو هم دومره وه، دری مجله مو لا هم پاته ده. اورېدو ته یې بلنه درکوم. دا مجله په زما همکاره زرغونه جان درته وړاندې کوي. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلې. اشه راغلې
له تاسو مننه فریبا